احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او په هغه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی، او ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ وایي چې د سولې د هڅو ننګه کوي. قدر منوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې په موافقه پورې تړلې نه ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې، او د سوریې او روسیې جټ جنگي الوتکو د سوریې پر ادلب ښار په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر دا څرګندونې له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې، او وی ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند ومني. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغان حکومت د قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب پر طرحې کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې وایي د سترې محکمې رئیس او لوی څارنوال پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د عدلي او قضایي ارګانونو د مامورینو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې د دې طرحې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د ولسمشر له قوله پکې راغلی دي چې وایي د قانون د حاکمیت دښمنان د هیواد عدلي او قضایي سیستم ته د زیان اړولو هڅه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د لړم د میاشتې په وروستیو کې په غزنی، پکتیا او د پلازمینه کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شاوخوا 10 سرنوالانو او قاضیانو ته په هدفي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شول. د سنچرک ولسوال نقیب الله دقیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوې.
حوالی شام دوشنبه یک گروپ مناطوری تشرگروپی محمد صداقت مربوط به مولای مهدی ولسمیان نامنه های طالب های بلخان با سراهای دوستاشیشان به نیروهای امنیتی ما مستقل در قریه و بکلان و مسئول سنجاره تسلیم شدن و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستن.
د ښاغلي دقیق په وینا دغې ډلې د سنچرک او بلخاب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کاوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگي الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا بمباري پرون د دسمبر په دوهمه نیټه شوې. د ډلې ویلي 14 کسان د ادلب د مارت النعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې ووژل شول. د سیمه له ترکیې سره پر پوله پراته ده او ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 14 نور کسان ټپیان شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. دا ډله وایي 2 نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ کې او بل په السرمان کلي کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بولي. ښاغلي پومپیو پرون دوشنبه په لویسویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. د نوموړي په وینا په عراق، لبنان او په خپله ایران کې مظاهرچیانو د ملایانو د رژیم پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. پامپیو که څه هم په منځني ختیځ کې د وروستیو ناکراریو تر شا بیلابیل دلایل یاد کړل، خو اصلي اشاره یې ایران ته وه. هغه وویل د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي داسې مهال د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لرې شو چې د عراق امنیتي ځواکونو لسګونه اعتراض کوونکي ووژل، او دا تر ډېره په عراق کې د ایران د نفوذ له وجې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې عین وضعیت په لبنان کې پیښ شو، هغه مهال چې اعتراض کوونکو په خپل هیواد کې د ایران او حزب الله د لاسوهنې د ختمېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان له ولسمشر سره د ناګورنه قرباخ د لانجمنې سیمې په اړه بحث کړی. سرګی لاوروف پرون دوشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال وویل روسیه چمتو ده چې د ناګورنه قرباخ د لانجمنې سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د باور پر رامنځته کېدو کې ونډه واخلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د قلمرو اړونده سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. د سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپور نه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل وروستای سفر بریالی بللی. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د سفر عالی او بریالی و. ښاغلی ترامپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته روان شو. تکل شوی چې د ناټو په سرمشریزه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالد ترامپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوښ شوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالد ترامپ د تیر پنځمه په ورځ د نومبر 28 په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسید. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او یوولس نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ترامپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل شوی نن او سبا د ناتو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناتو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د امریکا ولسمشر بخی ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال هم خبرې وکړې او ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند اومني. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر پرون د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو دوه ورځې وروسته وویل چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنګټن څخه لندن ته روانېده له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو متحدانو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې د پوځي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره سره امریکا او متحدان یې دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې کومه ځانګړې شمیره یاده کړي زیاته کړه چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. دا په داسې حال کې ده چې په لندن کې د ناټو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر مسایلو هم خبرې وکړي او خبرې وشي. د ناټو د عمومي منشي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د ژمنې ترڅنګ افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي. فرشتې جلالزی چې په لندن کې د ناټو له ویان سره خبرې کړي او د راپور راستولای
د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریته په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناټو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالي جلې د فعالیت لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو میز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ټرمپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوې دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دی او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل شي له هغه ځایه به پیل کیږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نه ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کیږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
فرشته جلالزی و چې لندن نه راپور راکو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. جنرال سکاټ میلر په کابل کې په یوه مرکه کې وویل له دې سره چې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده سي. خو میلر خبرداری ورکړ چې که اسلامي دولت سختریزه ډله سیمې هم ونه لري په افغانستان کې یو تهدید کېدای سي. د ده په وینا هغو سختریزو چې له یوه ځایه بل ته ځي او په شارو کې د دوی ډلو ته باید پام وسي. نیویورک ټایمز د میلر له قوله لیکلي چې وایي دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل سول. کله چې له سختدریځو څخه پراخې سیمې ونیول سي، دوی پر کوچنیو برخو وویشل سول او په حیرانوونکو ځایونو کې راپورته سول. مقاله لیکي پوځي چارواکو او حقوق پوهانو په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت سختدریځ ډلې د سختدریځو حضور په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان داعش ډلې ته ماتې نسي ورکولی او طالبانو له القاعده څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویورک ټایمز لیکلي ډېر افغانان د طالبانو او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهېږي، خو پرته له شکه د داعش ډلې تاوتریخوالی د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلی دی. مقاله لیکي اسلامي دولت سختدریځه ډله توانېدلې چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې په مخکنیو جګړو کې دومره نوې اغېزمنې سوې. مقاله لیکي که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر وروستۍ ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمېدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره سوې ده. د مقالې په سر کې لولو کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د ده مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سختدریځو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجله په نننې غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او د کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې.
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونې جاج اخلو.
دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغات
په فنکار برخه کې داروخه د غازی سیال فن ته تن کیږو.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وی پکې، دماکې وی پکې. نو دا د دغه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتنه
په زر پانه کې به لنډه کیسه رژه دلواوري.
زیړې باران وهلې پانه یې پر بوټو ونشته. د بوټ تلې د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارکشه تکړه
او په ریخمین خیال کې به د اروخه د غازی سیال ترنم واوري.
رازا جنن خډېر مين وکړه، رازا جنن خډېر مين وکړه، رازا جنن خډېر مين وکړه، رازا د کول آزادرا سمې.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخات پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1318 هجری شمسی کال د سور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولنپوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجری شمسی کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګ پال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیر جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمی، تاریخي، سیډنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي آثار لري. چیل عملی اروخاد استاد مکتا د معاصر تاریخ په علمی تاریخی بهیر کې د پیاوړی لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوند دی وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادرانی پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونې په دې نندارتون کې د برادرانی پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبري وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادرانی پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړي او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د برادرانی پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هرات هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوري وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو پا په نړیوال جشن کې د خپل حکولو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولی شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښیي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی و. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علومو، اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د عکاسۍ او انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینې مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو عکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د لاسی جامو او ګنډونو پاړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع او هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل، هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه ده. ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شوه او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم چته دی. دا او زخ په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه معلومه کې چې خامک یوازې په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلق دا اختراع کرده ده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کیگه چه اوز بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله پیبانده گندل کیگه یا پرزن تخار پر شمالی ولایاتو که حتی قرص دوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیر شهرن زیادتر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرص دوزی رواج شوی وی آویرات خوبی خی خاص پا دی رازو که چیز بینم بقید از دوزیگان خوال تا زیادتر دا ماشین استفاده کیگی
خاماک او نور پلاس گندل شوی شاید نغسی دی چه گانچ میر خواهون که لری. لام دی وجه خوی بایا هم الوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاید پاسان زردخت هم نلری. یاو تاتار سو نسل اغسلیشی. حقا داسی چه رخت بدل شی بیا بیر تا مغا پخانه غاره پا پورا مهارت سر نوی توتی سر نخلول کی گی. ده پغمان وستون که شازی وایی چی دیدی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوز همشتا
دا با دیما نیا کوله پا دیر وقت که دا با زمانه توی خبل کوله خبل محسیانه توی کوله دیما دی ورور یا ویخنده دیما مور در دوز سطله ده زخپله دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتونه ایت دا زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاده دا اوسی خلق دونه نیست یخش دلن خومنگه یاو یخن پیوه میست که یاو نیمه میست که گندو چاگه طول پی حساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اغون پی حساب کیگی غند یخنه نا دیر خلق دا خارج نسی رزی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یاو چا کرتی دیر نازدانه ای باد لوقتونه خدای زوی ور کری اغا تا ای گندو خب پر اقام بانده پا تر عرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر عرشی ورت خامکو دا توفک واری برگتا
هر ولایت او هر سیم ازان تا بیل دود او بیل دا گندلو دولو نلری خیجی دا کور لنور و کارونو سر تطر لمن پایچه واسکارت خوالی او داسی نور گندی بیای بازار تا ده خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسی گندل شوقی کول خو اوس ضرورت ورته لري لنه موري سره مې مرکه کړي ورته وکشي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر جیکته او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یا زر اقتصاده خدا آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سراتو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی دا یا زر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقت بکیگی
والا دا دمیاشتونم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافته و پخته دوزی ده و تارشمار ده و دست نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که من گردل تا نه لرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا ده چی شی کار ده بیا من گفته چی دا دسته نی کار ده
تاسی لبهر ملکونه یه دوانه وکره تاسی جالت زیه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که من گدونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاق یا غنده چی زمان خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دیدار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده
دا دوخت چه ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ فکریم چه ده پا دی کم طول هم دا گره دوزی پا که کاری
بله او داغ تک شین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سقوال افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده که
داشتن تور مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دار نوی یو ذرا پوشلو بیاینه که نوله داستان تاری را که چی دقا دوختو که چی داد کشی ده دوزی دا دوختو که چی دا گراو دا دوختو که چی خواما که قنداری ده دا دوختو که بس پم دیبانه زد یا قندار که لوی شو ایما دقا چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناسیم دوخه نخه ی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یا بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنې نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
خلاص باندې گندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې گندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
والا نه سه سپون دغه سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق مې و.
اول دې شوقي ګنډل مګر اوس مجبوریت.
اوس مجبوریت نه ګنډم اوس سل په سل د مجبوریت نه ګنډم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چل.
بله
هر رقم ډیزاین چې ته وای فقط نمونه یې راوړه زی ګنډم
اتمن ډیر زیاته مننه.
تشکر لتونم خورجان، خدای دې ټول موفق لري.
د دې لپاره چې لاسي ګنډل شوی شاین بازار پیدا کړي، هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یې وګوري، بیا یې د ګنډلو سپارښتنه وکړي.
چرنوال عبدالقیوم مشوانه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي او کادری غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په ننني هنر جاچ کې مرکه کړي.
هنر جاچ
استاد سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغن وروسته تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه وروستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رئیستلي یو غړي او یو بل قاموس چې پاره باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه، هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس پخوا بشپړ شوی و، په هماغه شکل دا پوره نه و، یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زموږ په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کینی یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي، یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی.
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل، ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي، په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې ویلې چې زاهد پښتو سین، زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې کې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته، نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم، همغلته دا ځان سره ثبتوم، همغه پرزی مې جب کې پرتې وي، چې وخت ومومم کمپیوټر ته کینم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر، نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه، موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي، د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً تا په خوست کې دغه کانټي یا جارو ته ریبز وای. نو که اوس تا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا مونږه ریب سم تلفظ کولای شو.
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی، نو ته باید د سب علی ولری بل دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځای کې ما دغه لغت دغه شکست نه اورېدلی دی. هغې نه به هم پوښتنه کوي، خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړېږي. نو دغسې هڅه اوس عملا نه کېږي لکه تاسو چې ویل هماغه پخواني قاموسونه کې ښودل کېږي د هغونه را جمع کېږي که کم پاتې دلته وررسي یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانۍ لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کېږي ثبت کېږي، خو د ساحې نه راغونډول نه کېږي او دا ډېره لویه نیمګړتیا ده، باید دا وشي.
د علومو اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل، اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی، بدامنی ده نور څه مشکلات به وي، خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د تیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کېدای شي. دغسې آنلاین هڅه شوي ده او که نه وي شوي علومو اکاډمۍ په پلان کې لري که نه؟
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې. او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه، فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي. زه د علومو اکاډمۍ د یو غړي په توګه که ته وې زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم، دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق هم نه لرو چې کار وکړو. نو ستونزې شته، تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې، خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی. په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کېږي که د سوشل میډیا د لارې کېږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم، لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعات او کلتور په نامه ریاستونه لرو، پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی، پوهنتونونه لرو، دارالمعلمینونه لرو، نور لرو، که چېرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاد شي، هغه مرسته کولی شي، پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي، پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي، د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده، هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي. خو یو هماهنګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي. د بده مرغه چې تر اوسه نو په علومو اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوي او څه خاص پلان هم ماته پته نه لګي، خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او د چاو ته پام نه وي ورته پام شي.
د پنځلسو هنري او څېړنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید. هغه په ټولنه کې د مینې خورول غوښتل، سندري ولیکلې او مشهوري شوې. د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي، د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي. د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې، ناولونه یې چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې. د فنکار په نننۍ برخه کې د ارواښاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار نصیب را بڑے ماں جانا نا لا پرکاج دوڑا سر گیا نرے باراند پاس پر بڑے وار بنا زبرے پر میں تا نصیب را وړی ما جانا نا لا سکه چې دوړ سر زنا
د دغه سندری شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندری بابا غازی سیال ل نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یوه روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې دي. اروخا د غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمېر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي. هغه له مرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو.
زما پوره نوم محمد غازی دی، کلمی نوم غازی سیال دی. زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم. دا خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان. زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان ته تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم و. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج، گلستان، بوستان، دا شیخ سدی صاحب، دا جامی صاحب، زلیخا، دا نظامی صاحب سکندر نما. دا با امت دا کتابو نما پخپل کور که صرف نه و فکر، دا می پخپل کور که دا خپل والد بزرگوار نویلی دو. نور سرکاری تعلیم می دمرا نده بلکه پنیش برابر یوش میرا په وړوکوالی کې سبق منو نور زما ملګری با سکول ته تل او ما با لینتا په غاړه کې اچولې وه. مرغان به مې ویشتل. د پلار مې همدا هغه وه چې دیني تعلیم وکړي وو هغو نه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوي وو چې دا د انګریزي سبق نه درباندې وایي. دا خو زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت.
اروخات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼا سنبال شوې دي.
چې کلا پسنس 60-62 داسې مخال په دا کې هغه بنیاد کې خود عبدالرحیم مجذوب
خجو
په هغه کې سدل جن برکو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اول اول ما یو افسانه مې ولیکل چې هغه چا پام دی اوس عامې تنقید دپاره پیش کړه. هغه وخت خو ورما ځل وڅکه چې د 56 او 60 دغه وخت کې افسانه نوې راغلی وه. بیا زما حوصله افسه یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګه افسانه ګلرنګه. بیا مې بله افسانه بیا ولیکله مته خواند راک. بیا ناول طرف ته لاړم. یو ناول مې ولیک بنځای دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیک. بیا مې ورپسې منګرۍ ناول ولیک. اوس مې بل یو هغه کشمالا ناول دی د روشن خیالۍ او زمونږ د روایت دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره بلکې په نظم کې سندره زما د خوښه مصنف دی. د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوښ خو مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې دا شهران روالي وینه روالي پکې ټوپک وی پکې دمکه وی پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې. غزل ته نظم یل دغه ته په کار دی. په غزل کې دا شایې ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کوله ته وای پسته لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي. خو غزل هم نن سبا دومره غشه چا هغه راغی د سندرې طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه سندره وایي. نو ځکه مې سندرې طرف ته هغه دا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی عوام یې خوښوي، غزل دومره نه خوښوي. نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې قریبا د څه کم پنځوس فلمونو ته به مې سندرې لیکلې.
دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی، دچا پسڑ کے ارمان نہ پسل کو پراتوی، دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی.
اروخاد سیال په حسن مین شاعر او لیکوالو. نو له همدې عمله به اروخاد عبدالرؤف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله. خغلی سیال وخت نا وخت تر نوم هم کاوه.
خواکش د فصل نه زنګ مال دلې دے د غزما دش تکلې دے زما زړګی چې په ډاډه دے سمرخ کولې دے د غزما دش تکلې دے
داخل کور لا په ما ګران دی
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله او ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي. د هېرېدلو سړی نه دی، د یاد به تلپاتې وي. د پښتو ژبې او ادب دپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي، د ژوند ښکلا، زما سندرې ستا دپاره، ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده، دوه د ده ناولونه لیکلي دي، بنځه، منګره، لنډې کیسې لیکلي دي، سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند، او د ده دا شعر ډېر مشهور دی، څوک پښتو خوړل سیاله، څوک لګیا دي چې پښتو خوري.
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول، لنډی کیسی او نثر لیکلی، خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوې، او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېرې مشهوري وې. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترۍ په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په هکله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح.
اروخا سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړې ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي. اروخا سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي وارډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجې دل وړاندې کوي.
ژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې. زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تله یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم تش و. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست. د کمپنۍ اعلان و. په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه. اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابله راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میره یې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه، دی یې نه پېژانده. خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و. راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله. له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوې وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروخاد غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات و. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال.
راز جنن خو ډېر مینا وکړو، راز جنن خو ډېر مینا وکړو، راز د کال از سرا موسم دی، راز د کال از اقرار موسم دی، د محبت کاروبار موسم دی، جانان سمرا خوشگوار موسم دی، جانان سمرا خوشگوار موسم دی، زلف خوره کچ موسم بدل شی، زلف خوره کچ موسم بدل شی، زلف خوره کچ موسم بدل شی، ستا په زلفانو کې سار موسم دی، ستا په زلفانو کې سار موسم دی، د محبت کاروبار موسم دی، جانان سمرا خوشگوار موسم دی، جانان سمرا خوشگوار موسم دی، لکه چې تا دی ور کتلی زکا، لکه چې تا دی ور کتلی زکا، لکه چې تا دی ور کتلی زکا،
Jana na sumra khushgawar